وخت 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د یو ساعت خبرونه زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او چې د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان او غوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولې زولارو حل کړي. د افغانستان ولسي جرګه هم په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو حمله غندي او د دې ستونزې د حل لپاره پر سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو ټینګار کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې هغه سړي چې دوه فرانسوي پولیس د چړو په حمله کې وژلي له داعش سره تړاو درلود، روسیه په پام کې لري چې د تیلو د دولتي شرکت روس نفت پنځمه برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته وپلوري. مخله دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، اجمل تورمان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په بیګانۍ نښته کې افغان پولیس وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. د حقانی شبکې مشر او د ملاهبت الله مرستیال سراج الدین حقانی ویلي چې د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سم ترسره شي، په دغه خبرو کې به طالبان برخه واخلي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د یو انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې 8 کسان طالبان نیولې دي. بشپړ خبر نو واورئ. په تورخم کې د افغان او سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په بیګانۍ نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. د ننګرهار ولی وایان اته الله خوګیانی په سیمه کې ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د خغلی خوګیانی په وینا نښته تیره شپه بیا هم د دریم ځل لپاره د پاکستانی پوځیان لخوا پیل شوه. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال د خبر لمخې اوس سیمه آرامه ده، خو لارې تړلې ده. په تورخم کې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پوځیان لخوا په صفري نقطه کې د پوځي ساتو د جوړولو پر سر کوم چې د افغان سرحدي ځواکونو لوخای مخنیوي شوې ده، نخت شوې چې دوړو خواو ته تلفات او وخت دي. د افغانستان ولسي جرګې په ترخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځیانو عملی وغندلې او د افغان ځواکونو د دفاع او میړانې ستاینه وکړه. د ولسي جرګې دوهم رسیال نعمت الله غفاری چې د جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري کول او ویل چې د ملي وحدت حکومت باید په دې برخه کې جدي ارزونه وکړي.
موږ ولسی جرګه د ګاونډیو ترمنځ د ستونزو د حل بهترینه لاره سیاسي مذاکرات او عاقلانه تدبیر بولو، او همدارنګه د حل لاره په خبرو کې وینو.
د ولسی جرګې مرستیال دغه شان ویل چې د دفاعي او کورنۍ امنیت له کمیسیونونو څخه جوړ یو ګډ پلاوی ته دند سپارل شوی چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتو موضوع وڅېړي. په دغه غونډه کې دغه شان په دې ټینګار وشو چې په تورخم کې راولاړې شوې ستونزې باید د خبرو او ډیپلوماتیکو لارو هوارې شي. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د تورخم د لانجې په اړه له لوړپورو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. ښاغلی زاخلوال د څرګندونې پرون سه شنبه کابل ته تر لنډ سفر وروسته په اسلام آباد کې ازادۍ رادیو سره شریکې کړې وې. د حقانی شبکې مشر او د ملاهبت الله په مشهید وطلوالو طالبانو د ډلې مرستیار سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي، طالبان به په دغه خبرو کې ګډون وکړي. حقانی پاکستانی رسنیو ته په سوال شوی غږیز پیغام کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او د اسلامي شریعت د احکامو پلي کېدل د دوی له غوښتنو څخه دي. سراج الدین حقانی په دغه غږیز پیغام کې دغه شان ویلي که نړیواله ټولنه د سولې د خبرو لپاره د دوی له اسلامي شرایطو سره موافق وي، په دغه خبرو کې به ګډون وکړي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د ملي امنیت مسولین وایي چې د انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې 8 کسان طالبان نیولې دي. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه انتحاري حمله کوونکي تصمیم درلود چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې انتحاري حمله وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نیول شویو کسانو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستان غور کوي چې له اردن څخه یو شمیر استعمال سوي اف 14 جنگي جټ الوتکې واخلي. پاکستان وروسته تر هغه دا ګام اخلي چې له امریکا څخه د اتو اف 14 الوتکو د اخیستلو معاملې په ټپه ودرېده. دا معاملې وروسته تر هغه جنجالي سو چې د امریکا او کانګرس د دې الوتکو د اخیستلو لپاره پاکستان ته د پور ورکولو څخه ډډه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکو کړکیچ ته په پام سره داسې ښکاري چې له امریکا څخه به د اف 14 الوتکو د اخیستلو معامله لغوه سي. د پاکستان د هوایي ځواک یو شمیر اف 14 الوتکې زړې سوي دي او دا هیواد وایي په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د جګړې لپاره نویو اف 14 الوتکو ته اړتیا لري. عراقی چارواکی وایي داعش وسلوال موسل ښار ته نږدې یو عراقي قومندان وژلی دی. د عراق د دفاع وزارت ویلي برید جنرال احمد بدر الهیبي د یوه نښه ویشتونکي لخوا د هغو عملیاتو پر مهال ووژل سو چې د موسل ښار کنټرول بیرته نیولو په مقصد روان دي. نن په یوه اعلامیه کې دغه وزارت الهیبي ستاینه وکړه، هغه یې سپه سالار وباله. اعلامیه زیاتوي چې د الهیبي وژنه به د دوی اراده نوره هم پیاوړې کړي چې د نینوا ولایت څخه ټول داعش جنګیالي پر شا وتنبوي. موسل د نینوا مرکزی ښار دی. د عراق دوهم تر ټولو لوی ښار موسل په 2014 کال کې د داعش د جنګیالیو لاسته ولوید. یوه سړی چې له داعش سره یې د تړاو ادعا کوله دوه فرانسوي پولیس د چړو په حمله کې وژلی دي. د پولیسو قومندان او یو ملګری یې چې د پولیسو یو بل چارواکی و د دوی په کور کې د دوشنبې په ورځ په چړو وهلو وژل سوي. د دوی درې کلن زوی له صحنې ژغورل سوی او حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل سوی دی. چارواکو ویلي 25 کلن حمله کوونکی ادعا کړې وه چې د داعش د مشر ابوبکر بغدادي د غوښتنې ته عکس العمل ښیي. له داعش سره اړوند د یوه خبري اژانس ویلي چې د داعش یوه جنګیالي دا حمله کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کس له مخکې تر څار لاندې و او له جهادي ډلو سره د تړاو په تور یې بند هم تیر کړی و. پولیس ویلي چې حمله کوونکي د خلکو یو لیست درلود او پکښې له پلویانو غوښتنه سوې وه چې د 2014 کال د فوټبال سیالۍ باید په هدیره بدلې کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د امریکایي سیال باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د داعش د پلویانو لخوا د خطر په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه د جون په 12 رامنځته سوه چې یوه وسلوال کس په فلوریډا ایالت کې 49 کسان په ډزو ووژل. روسیا په پام کې لري چې د دې پر ځای چې د دې شرکت د روس نفت برخه په آزاد بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کړي، د تیلو دولتي شرکت روس نفت 15 برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته پلوري. د روس نفت رئیس ایګور سچنن د یوې ایټالوي ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال وویل چې د روسیې د اقتصادي بحران کمو بیو او لویدیځ اقتصادي بندیزونو له کبله د تیلو دغه شرکت ته په نړیوال بازار کې په عادلانه توګه ارزښت نه ورکول کیږي. د روسیې د اقتصاد وزارت اټکل کوي چې شایي 100 میلیارد روبل ټول کړي چې د روسیې د بودیجې کمښت پوره کړي څو شخصي شرکتونو ته د پانګې لپاره وړاندې نسي. له همدې کبله پانګوالو ته په دې شرکت کې د برخې پلورلو پر ځای به دغه شرکت د خپل ارزښت پر زیاتولو توجه متمرکزه کړي. د روسیې ولسمشر سبا ته په سان پیټرسبورګ ښار کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د روسیې او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ویني. کرملین ویلي له بانکی مون او سټیفن دیمتستورا سره د ولادیمیر پوتین دا کتنه په مسکو کې د کلنی اقتصادي غونډې په څنډه کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم دا خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان نه وغوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولې زولارو حل کړي. د افغانستان ولسي جرګه هم په تورخم کې راپورته شوی کړکیچ د راپورته شوی کلکیش د پرسولیز حل لارې ټینګار کوي. د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسات جوړوي او که حکومت مخه ونه نیسي د دواړو لورو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي.
مونږ ته خپل اول روکړه و د پاکستان قومونه خلک نه دي، د ګړوکي خلک خرلتای وو، باید مونږ خپل مرضي سره کینو چې داسې پیښه ونه شي لکه په تورخم کې چې وشوه.
په تورخم کې راپورته شوی کلکیچ د غرض د کرخي پوری غاړې د میشتو لسنو پر جون هم غیس کړی دی.
اعلانونه هم راته وکړي چې لیټونه بند کړي خپل کورو ته شي او پته نه لګي د چي حساب دی. مونږ دا غواړو چې روزګار مم خو کولا رواني او روزه لګه کراري.
د کونړ امنیه قومندان پر اسمار ولسوالۍ د توغنده او د توغولو د هڅو په ترڅ کې په پاکستان کې میشتې د لشکره طیبه د درې وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وایي که حکومت یې د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي.
کاندلی که نظیر تون کې جواب ترلاسه نه کړو زه خپله کان زیات لرسې دې نه خوړو حساب وکړم.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د خزر لپاره ځانګړي دوه ولس پروګرامونه درته خبرو. د امریکا حکومت افغانستان او پاکستان نو غوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولې زولارو حل کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت دا غوښتنه ورسته لدی وکړه چې افغان او پاکستانی پوځیانو په تورخم کې پر یو بل انډزي وکړي او یو بل ته مرګ ژوبلې واړولې. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نښتې تېره شپه هم دوام درلود. افغان چارواکو ویلي چې په دې نښتو کې یو افغان سرحدي سرتېری وژل شوی او څو تنه هم ټپیان دي. عصمت څاروان د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنځ په تورخم کې له نښتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو له دواړو هیوادونو وغوښتل چې په خپل منځ کې شخړه له سوله ییزې لارې حل کړي. د افغان او پاکستاني پوزیانو ترمنځ په تورخم کې پر یو بل ډزې د یکشنبې له ماښامه پیل شوې او په غیر منظم ډول دوام کړی دی. د ډزو په تبادله کې د یو پاکستاني جګړن په شمول د دواړو خواوو لږتر لږه څلور تنه پوزیان وژل شوي او شاوخوا شل نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل مشټول دا کړکیچ ل ډیر نږدې څارو او د امریکا متحده ایالاتونو د دوړو خوول چارواکو سره په تماس کې دي. شغلی کربی هم دراز وویل مش په آرامه د دې کړکیچ د حل غوښتون کې یو. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وروسته ل دې پیل شو چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان د افغانستان په خوره کې د دروازې د جوړولو کار پیل کړ. خو پاکستان وایي چې په خپل خبره کې د غیر قانوني تګ راتک د مخنیوي لپاره دروازه جوړول چې د افغانستان له عکس العمل سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه دوام وکړي او کړکیچ نور هم پراخ شي. د زیاته کړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد اولسن د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د کړکیچ د رامنځته کېدو په مهال په سیمه کې وو او ورته نظر یې له دواړو خواوو سره شریک کړ. د جان کربی په وینا شاغلی اولسن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره ولیدل او پر بیلابیلو مسئلو یې خبرې ورسره وکړې. په تورخم کې د ډزو د تبادلې په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارز دافر د احتجاج لپاره احضار کړ.
د تورخم او د غرض د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځینو صفري نقطو کې د راپورته شوي کړکیچ مثلا افغانستان ولسي جرګه هم په عمومي غونډه کې وڅېړله. ولسي جرګې په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو حمله وغندله او د دې ستونزې د حل لپاره پر سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو ټینګار وکړ. د دغه جرګې غړي افغان حکومت غواړي چې د پاکستان په وړاندې له عاجزۍ کار وانخلي او ټینګار کوي چې هر افغان له خپلې خاورې دفاع ته چمتو دی. جزئیات یې له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د ملي وحدت حکومت له رهبرۍ څخه غواړي چې د تورخم موضوع د جدي تعقیب او وڅېړي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د تورخم د ستونزې په اړه پیاوړی او جدي دریز ولري. ښاغلي غفاري همدارنګه سپارښتنه وکړه چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورته شوې ستونزه باید له سیاسي لارو حل شي.
موږ ولسی جرګه د ګاونډیو ترمنځ د ستونزو د حل بهترین لاره سیاسي مذاکرات او عقلانه تدبیر بولو او همدارنګه د حل لاره په خبرو کې وینو.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي وو هڅې پیل کړې چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاله شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه چې پاکستاني لوري په تورخم کې د یوې دروازې د جوړولو چارې پیل کړې، د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د راپورونو له مخې اوس هم په سیمه کې وضعیت ترنګلی دی. د ولسی جرګې د چهار شنبې د ورځې آزاد بحث تر ډیره د تورخم په موضوع باندې راڅرخېده. دغه جرګې په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. پریکړه لیک چې د ولسی جرګې د غړي سالم محمد سلجوخي لخوا ولوستل شو ورکې راغلی، پاکستان سیمه ییز ورورولۍ، دینی، فرهنګي او ژبني تړاو ته احترام نه دی کړی. په پریکړه لیک کې له نړیوالو همکارانو غوښتل شوی چې امنیتي توافقنامو او د همکاریو د سندونو د مادو مطابق له افغان حکومت سره عمل وکړي او د افغانانو له ملي حیثیت او خپلواکۍ څخه هر اړخیز ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې غړي په نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امنیت په شورا غږ کوي چې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د ډیورنډ په فرضي کرخه باندې د تاسیساتو له جوړولو څخه ډډه وکړي. د ولسی جرګې غړي وویل چې د ډیورنډ فرضي کرخه افغانانو ته د منلو وړ نه ده او ټینګار یې کاوه چې له خپلې خاورې څخه به دفاع وکړي. د دغه جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې عجز پاتې نه شي.
من د افغانستان خاوره بوله او د خپل خاوره نه به دفاع کوم. زه په حکومت باندې غږ کوم د پاکستان په مقابل کې د تزرو سیاست، د عاجزۍ سیاست دا د افغانستان تباهي سره مخامخ کیږي. خو من غواړم چې ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په دې قضیه کې بي تفاوت پاتې نشي.
بلخوا د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دغه هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویلي دي چې د تورخم د لانجې په اړه به له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. عمر زاخلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لاره نه ده. خو معلومه بشي چې پاکستانی چارواکي تر کومه له ډیپلوماټیکو لارو چارو د دغه ستونزې اورولو ته لیواله دي.
و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې په تورخم کې راپورته شوی کلکیچ د راپورته شوی کلکیچ مسله وڅېړله. د پاکستاني پوځیانو حمله وغندله او د دغه ستونزې د حل لپاره پر سیاسي حل لارو ټینګار وکړ. دا یوازې په تورخم کې راپورته شوی کلکیچ نه دی، بلکې له دې مخکې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې په صفري نقطو کې هم د پاکستان لخوا د نویو تاسیساتو د جوړېدو خبره شوې ده. یوه هم د پکتیا د پټان صفري نقطه ده چې د پکتیا قومي مشران وایي که حکومت په دغه صفري نقطه کې د پاکستان د نویو تاسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي، نو دوی به د البته د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. په دې اړه څو شېبې وروسته
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت مخه ونه نیسي د دواړو لورو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. د غراز ولایتي شورا او ولایتي اداره وایي چې په پټان صفري نقطو کې د نوي تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال داود تپان په راپورټ کې.
دا پکتیا قومی مخبر ولایتی اداره ولایتی شورا او شمیر وکیلان وایي پاکستانی ځواکونو د دې ولایت پټان ولسوالۍ ډیورنډ پولې په صفري نقطو کې پوځي تاسیسات پیل کړي دي. دا دوی په خبره پاکستانی ځواکونه غواړي د ډیورنډ پولې په صفري نقطو کې خپل تاسیسات جوړ کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
وخت نا وخت پاکستانی ځواکونه د په صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړولو هڅې کوي چې د پکتیا ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ د تور غونډۍ لاندې سیمه کې چې صفري نقطه کې د تاسیسات او باندې کار روان دی.
نوموړی زیاتوي که حکومت د دغو تاسیساتو په مخنیوي کې پاتې راشي ونه شي کولای په دغو سیمو کې په پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو جوړولو کارونه بند کړي، دوی به د قومي تړونونو پر اساس اقدام وکړي. یو ځل بیا تاج محمد منګل
موږ په حکومت باندې غږ دی که چېرته دوی وس او توانایي نه لري بیا ولسونه آزاد دي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د مخنیوي دپاره کار وکړي.
د پټان او سرحدي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو پرتو قبیلو په خپلو منځونو کې هر وخت داسې مسایل د جرګو له لارې اور کړي دي. اوس هم د ډیورنډ کرښې پورې غاړې قبیلو مشرانو د پټان سیمې پرتو قبیلو ته وړاندیز کړی دی چې په دې اړه ورسره جرګه شي او د تورخم پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د څمکنیو قومي مشر حاجي مامور څمکنی
قومونه داسې وایي چې بالکل به موږ د دغې هغه ته پرې نږدو. دا خلک قومونه دي پولیسو سره وګا په وګا جنګېږي. دا پرېکړه قومونه هم کړې ده او سبا غونډه لرو موږ د پاکستان د قومونو سره چینو سره چې دا خبره د سولې په هغه لارې نه حل شي انشاءالله دوی به مني، ځکه چې دوی خپل قومونه موږ ته خپل اول روکړی وو. دا د پاکستان قومونه خلک نه دي، د بړوکي خلک خرلتی وو چې تاسې باید موږ خپل منځ کې سره کینو چې دا سی په پیښه ونه شي لکه په تورخم کې چې وشو.
نو وړی دا هم وایي چې د پیښو په سپری نقطو کې د کار مخنیوي په خاطر به د جرګې له لارې اقدام وکړي. که چیرې ونه توانېدل خپله فیصله پلی کړي، د افغان ځواکونو تر څنګ به د خپلې خاورې په دفاع کې ودرېږي. د ولایتي شورا وکیلانو او قومي مخورو خبرې د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتلم تاییدوي او وایي د دوی د معلوماتو پر اساس تیر کال هم پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو جوړولو هڅه کړې وه، اوس هم په دې لټه کې دي.
زمونږ د امنیتي او کشفي ارګانو د معلوماتو له مخې البته تیر کال هم په ځینو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ډیورنډ پولې غاړې تاسیساتو جوړېدو په اړه دوی هڅې پیل کړې وې، تحرکات یې پیل کړي وو. بیا دغه موضوع البته د ولسي خلکو د قومونو د مشرانو ترمنځ مطرح شوه او په تیر کال هم دغه موضوع حل و فصل شوه. اوس هم دغه خوځښتونه هلته لیدل شوي دي، امنیتي او کشفي ادارې وشي دغه تاسیسات البته د پولې هاغاړې هغوی غواړي چې دغلته پوځي تاسیسات جوړ کړي. خو د سیمې مخور دا دوه ورځې پرله پسې خپلې هلې ځلې کوي چې تیر کال په څېر دغه موضوع د خبرو او
د ده په خبره د دوی ټول اقدام دا دی چې پاکستانی ځواکونه په صفري نقطو کې تاسیسات جوړ نه کړي، خو په خبره یې ښه او غوره لاره یې د جرګو او ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د دې مسلې حل لار پیدا کول دي. دا پټان ولسوالۍ په صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړېدو خبر په داسې حال ورکول کېږي چې څو ورځې کېږي په تورخم کې د تاسیساتو جوړېدو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو مخامخ نښتو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا وختې.
نو امریکا چې د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورند د کرخې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت مخونه نسي د دواړو لورو لسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. د ډیورند کرخې په اوږدو کې تل راپورته شوی کړکېچونو تر نورو ډیر د پولې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه ډیر اغیزمن کړي دي، ځکه دوی سره نږدې اړیکې لري. په تورخم کې لا هم جنگي وضعیت او د خلکو پر تګ راتګ بندیز دی، خو د تورخم پورې غاړې ته خلک څه وایي؟ روان وضعیت د هغوی پر ژوند څومره اغیز کړی دی؟ په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپورټ کې اوري.
د تورخم پورې غاړې ته پراته ولسونه وایي چې په سیمه کې د وروستیو ناکراریو له امله اندېښمن دي. یو شمېر خلک وایي په روژه کې د بازارونو بندېدو، د تجارت په ټپه درېدو، قرض بندیز او جګړې د دوی ژوند له عادي حالته ایستلی دی. په تورخم کې نن درېیمه ورځ ده چې په ګرځېدو بندیز دی، لاره بنده ده او د میچنۍ تر پوستې لاندې چاته د تېرېدو اجازه نه ورکول کېږي. د لوارګي اوسېدونکی هوشیار شاه وایي بېګا له روژه ماتې سره سم د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ نښتې بیا پیل شوې او په سیمه کې اعلان وشو چې خلک دې له کورونو نه راوځي. د لوارګي د دې اوسېدونکي په وینا تېره شپه اعلانونه وشو چې خلک دې خپل ګروپونه او څراغونه مړه کړي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي.
نو ما هوشیار شاه دی او بس ډز ډزو خډیر زیات دا معلومات موږ ته نشو چې کوم ځای نه وو، هغه ځای نه وو، دی ځای نه وو او نور هم څه معلومات راته نه وو چې څه وجه وه. ما خام روژه ماتي ټیم کې شروع شوې او تر ماخوستن رو یولس بجو پورې دا ډزار ډزو خو بیا غیب شو او دا اعلانونه هم راته وکړه چې لیټون هم بند کړي خپلو خپلو کورو ته شي او پته نه لګېده چې څه حساب دی. موږ دا غواړو چې روزګار هم خو کوله او رواني او روژه لږه کراري.
ازادي رادیو خبریال وای په تورخم کې وضعیت کڅه هم جنگی دی او د خلکو غنغونه نشته، خو د لوارګي په بازار کې ځینې دوکانونه پرانیستل شوې دي. د خیبر پر لار د مالونو ډک لسکونو موټر د لارې د خلاصېدو په تمه ولاړ دي او د تجارتي مالونو تبادله بند ده. موټروانان او د سپکو مالونو تجاران وایي چې په روژه کې د لارې بندېدو او نشته دوی ته ډیر مالی تاوان رسولی. د عبد الله په نوم یو تن چې د خیبر پوری خواته یې موټر بندې وایي خلک حتی په کراری خپل عبادت نسی کولای، مریضان پر پوله پاتې دي او مایوسی خوره ده.
نو ما عبد الله ده څلورم پنځم ورځ چې په سوریاړي ویندا دې ته اوسم راوته لري روژه ده او ست پتن راته لوي. موږ دا غواړو چې لیا خلاص نو زه مریض مره وسته اوسم په سپټال کې پروته اریان چې وڅ شو کړ یار بندان څنګه به وي سیندا دې تر وته من دازل کوم چې څنګه چل دی تورخم سره وازم نشي دوارګي پورې لار کولاو تورخم بند.
د پاکستان پاوځ نن ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د شپږو عسکرو په ګډون 15 لسنه زخمیان شوې دي. په خیبر ایجنسی کې یو پاکستانی چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د والی ویندوی نن ازادي رادیو ته وویل چې بیګا په نشټو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو غړی هم وژل شوی دی.
د کونړ امنیه قومندان وای په دې ولایت کې لاسو زیات دولت مخالفه ډلې فعالیت کوي چې وسلواله ډلې فعالیت کوي چې پکې یو هم لشکری ته بده چې وسلواله غختل تیر ورس پر اسمار ولسوالۍ توغندۍ و توغوي چې د خپل توغندۍ په چاودنه کې د دې ډلې درې تنه وژل شوی دي. تفصیل روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د اسمار ولسوالۍ کې د لشکری طیبی پورې تړلو پاکستانی وسلوالو غوښتل چې د ولسوالۍ په مرکز د میزایلو توغندۍ وولي، خو په یاد ډله خپله توغندۍ چاودېدلې او په کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوی خواستن یک ماین میزایل جلوجل کرده بودن برای ولسوالی آسمار که مربوط خوشحال تاله میشه. در اصلای
تیر اورز لغربی ورستا د لخکر تویبی پوری تړلو پاکستانی وسلوالو د آسمار ولسوالی اړوند د خوشحال تانی سرنزدی د میزایل یو ګولۍ د آسمار ولسوالی په مرکز توغولو ته چمتو کړی و چې یا د ګولۍ پر خپل چاودی دلی او په نتیجه کې د قومندان ملا مجید په ګډون درې تنه وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان ټول پاکستاني اندي. قومندان وای د ناړی په ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی.
در ولسوالۍ ناړی په اساس خصومتای تنظیمي شخصي کې
تیر ورز مازیګر څلور بجې د ناړۍ ولسوالۍ د جنگل بوشي په سیمه کې د قاری رضا خان او میرزمان د وسلوالو ډلو ترمنځ د پخوانیو اختلافاتو درلودو له امله جګړه شوې چې جګړې څو ساعته دوام درلوده او په نتیجه کې میرزمان وژل شوی، جګړه پای ته رسیدلې. سید خیل ویل په کونړ کې له لسو زیاتې مخالفې وسلوالې ډلې موجودې دي چې د افرادو شمېر یې له شپږو زرو کسانو اوړي، خو افغان امنیتی ځواکونو یې تل بریدونه شنډ کړي او ورته یې درانه زیانونه اړولي دي. تر اوسه یوې وسلوالې ډلې هم د یادې دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
له امنیتي موضوع مدني خوځښتونو ته مخه کوو. په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وایي که حکومت د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي. عادل د دارالامان په سیمه کې خیمه وهلې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
عادل وایي که حکومت ملاتړ ونه کړي په تحسن لاریونونو او د نه خوړلو په اعتصاب به لاس پورې کړي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې له دوو میاشتو راهیسې په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو پر ضد مدني خوځښت پیل کړی دی. عادل چې د کابل ښار د دارالامان د سړک څنډې ته په یوې خیمه کې ناست و، د چهارشنبې په ورځې خبریالانو ته وویل چې د ده حرکت له شرعي، مدني او بشري اصولو سره سم دی، خو حکومت او نورو ارګانونو ورته په دومره موده کې لازمه پاملرنه ونه کړه.
هغه ادارې چې زموږ غوښتنې هغو ته متوجه دي، ولې هغو خاموش دي. له دې نه وروسته واده ته انتظار نه شو کولی او موږ خپل دغه فعالیت چې دی دغه تعسون دغه ته نور ته زیاتوالی ورکوو. دغه تعسون نو امکان لري که نظیر راتونکي موږ جواب ترلاسه نه کړو. زه خپله کان زیات لرې چې د نه خوړو اعتصاب وکړم او له هغې نه وروسته دلته زیات دوستانو ته ویلې چې موږ په څو مختلفو ځایونو کې موږ خیمې لګوو. دغه یو هوشدار دی او مخکې له مخکې خبرداری دی حکومت ته.
خانولی عادل وای په بدو کې د خزو انجونو ورکول له خزو سره زور زیاتې، د خزو حقونه تر پښو لاندې کول، د دوی د زده کړو مخه نیول او داسې نور هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په هیواد کې د یو دود په بڼه روانې دي. دی وای دغه دود له ټولو مدني او شرعي اصولو خلاف دی او باید له منځه لاړ شي. د ده هم وویل حکومت ته یې په دې اړه یو لړ طرحې او وړاندیزونه هم کړي دي. په خوا تر دې ګڼو مدني فعالانو د غونډو په ترڅ کې د دغو طرحو ملاتړ کړی دی. افغان ښځې هم د حکومت له مسؤولو ارګانونو هیله کوي چې په دې برخه کې دی د خانولي عادل ملاتړ وکړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې ملالۍ مهمند آزادي راډیو ته وویل
حکومت داد از حقوق زن میزنه و که ما حمایت زنا میکنیم.
حکومت د ښځو د حقونو خبرې کوي او تل په پروګرامونو کې په دې موضوع تاکید کوي. حکومت له ښځو سره ژمنې هم کړې دي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې حکومت په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د حکومت اقدام به په ټول هیواد کې د ښځو ستونزې کمې کړي.
افغان چارواکي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د عادل طرحه په پام کې نیولې ده. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د سرحداتو قومونو او قبایلو چارو وزیر په تحسن خیمې ته ورغلی و هغوی سره یې نږدې پر دې مسله باندې بحث کړی. تر هغه وروسته د افغانستان ټولو قومي شوراګانو ته هدایت او لارښوونه کړې ده چې په دغه برخه کې کاره او لازم اقدامات.
په افغانستان کې لته روشو خو اسوار لسکلینو راهیسه د خزو د مدافعینو په نام ګنشمیر کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعال شوي، خو خلک وی لدی هاسو سره سره د افغانستان په زینو سیمو کې وس هم لخزو سره زور زیاته روان دي، د زدکړو دروازې پر مخ تړلې په زور وديږي او هل ټکولې د نارینه او حق ګڼل کیږي. د ناخوالو په زینو سیمو کې خزي او نجونې تیختي او ځانوژنې ته هم اړی کړي دي. د چارو پو سردار خان وای د حکومت اړوند ارګانونو ته په کار ده چې د دې ستونزې مخنیوي ته د عامه پوهولو پروګرامونه زیات کړي.
و امروزه چې په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وایي که حکومت د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي. وړاندې په نیمه نړۍ کې د ښځو لپاره ځانګړي اونیز پروګرام کې د ښځو پر ستونزو نور رڼا هم اچوو. د اساسي او بشري حقونو له بل اونیز پروګرام سره دا پروګرام یو ځای درته خپرو. خو اوس زما همکار سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د حقانی شبکې مشر او د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي طالبان پکې ګډون کوي. په تورخم کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په بیګانۍ نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې په تورخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځیانو حملې وغندلې او د افغان ځواکونو دفاع او میړانه یې وستایله. د افغانستان د ملي امنیت مسؤلین وایي چې د یو انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې اته وسلوال طالبان نیولي دي. عراقي چارواکي وایي داعش وسلوالو موصل ښار ته نږدې یو عراقي قومندان وژلی دی. روسیا په پام کې لري چې د تیلو دولتي شرکت روس نفت پنځمه برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته وپلوري. او یو سړی چې له داعش سره یې د تړاو ادعا کړې دوه فرانسوي پولیس یې د چړو په برید کې وژلي دي.
او سم سباون کاکر له اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مخ کړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې افغان حکومت او سوداګر دي د تورخم بندر پر ځای نوري بدلی لار ولټوي. د دې خونی ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم سوداګریز بندر کې د افغانستان او پاکستانی پوځیانو د لانجو له کبله تل افغان سوداګر زیانمنېږي.
موږ په تجارانو باندې غږ کوو چې دوی هم باید هڅه وکړي تر څو د بدیلو لارو څخه خپل تجارت پر مخ بیسي. یوازې په پاکستان باندې تکیه ونه کړي. پاکستان همیشه موږ ته ستونزې ایجاد کړي او دې خطر سره چې آینده کې موږ لپاره ډېر لوی نور خطرونه مخ ته کړي او ایجاد کړي.
د شغلی پسرلی په خبره، اوس مهال د تورخم سوداګریز بندر دواړو خواو ته د روان جګړې له کبله په سلګونه لارۍ په موادو بار ولاړې دي. په هیواد کې د صنعتکارانو د سرتاسري ټولنې مسؤلینو د برېښنا د بندونو په برخه کې د ملي وحدت حکومت هڅې وستایلې. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په دې وروستیو کې تر ډیره د افغان صنعتکارانو ستونزې د برېښنا په برخه کې له منځه وړي دي. ښاغلي کمینزاده په هرات ولایت کې د سلما بند یادونه وکړه او په خبره یې په هرات ولایت کې د دې بند په پرانستلو سره د صنعتکارانو ډېرې تړل شوې فابریکې پرانستل شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو 5.5 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو 50 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ، یو 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو 23 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، یو 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ، یو 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ. د خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ده. زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ماشوم د حزانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه بحث کوو. د پروګرام علم مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومان د څنګ مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د حزانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه معلومات ورکړي.
حزانت یا د ماشوم ساتنه هغه حق دی چې تر ټولو اول د مور پلار حق دی چې پس د ودن دوی د ماشومان خاوند کیږي، باید د ماشومان ساتنه او پالنه وکړي. او هر کله چې دوی د بعض عوامل اثر دوی د یو بل نه جلا کیږي، نو دلته بیا هم قانون اولین مستحق د حزانت یا د ماشوم د ساتنې دپاره مور او پلار ګڼلی ده. یعنی که مور توانایي د دې ولري چې د ماشومان حزانت وکړي یا د ماشومان د ساتنې په خاطر حاضر وي، اول مور ته رسیږي. او بیا که مور راضي نه وي یا که مور کوم مشکل ولري یا که مور وفات وي، په دې هکله بیا قانون لومړیتوب ورکړی د مورنۍ انا ته چې مور مور وي، بیا پس د هغه نه د پلار مور ته ارجیت دی، پس د هغه نه خور ته د دو ماشومانو خور ارجیت لري چې د ماشومان څخه ساتنه وکړي، او په همدغه ترتیب خاله او د هغه پسې امه، همدارنګه نور هغه خپل خپلوان چې د وینې اړیکې ولري دوی سره په ترتیب سره، لکه چې په میراث کې تشریح شوې ده، همداسې د حزانت حق هم دوی لري. او حزانت اول په پلار باندې ده، چې یعنې کله چې یو ماشوم تولد کیږي باید د ټول مصارف او محتاجات ته چې ضرورت لري د پلار د خوانه ورسوي. کله چې یو ښځه د نارینه په نکاح کې وي، یعنې ښځه توپ میړه توپ د دوی په منځ کې وي، نو هغه چې یو ښځې ته نفقه ورکوي، دغه نفقینه چې په هغه کې خوراک پوشاک او کور او تداوی او ټول مسائل راځي، په هماغه نفقه که ماشوم هم شریک دی، یعنی ماشوم هم دغه مزایا او نه امتیازات نه چې مور درسی کی برخمن کیږي په یو سالمه کورنۍ کې. اما کله چې مور او پلار د بعض مشکلات له امله جلا کیږي، بیا انجونې تر وکلنۍ پورې د افغانستان د مدني قانون د 2 شپږ څلوېښتم ماده پر اساس انجونې تر 9 کلنۍ پورې او هلکان تر وکلنۍ پورې، یعنی د انجونو د حزانت حق د مور سره تر 9 کلنۍ پورې او د الکانو د حزانت حق د مور سره تر 1 کلنۍ پورې، پس د ازدواج د انحلال د ازدواج یا بیلیدل د مور پلار نه دي. بیا په دې کې قاضي صلاحیت لري چې کله که وګوري چې د مور د ماشومان ښه ساتنه کړې ده، د انکشاف په ارتباط یعنی جسمي انکشاف یې ښه کړې دي یا په روزنه کې یې ښه ونډه اخیستې دي او ماشومان یې ډېر با تربیه او ډېر په زمانې د علومو پر اساس دانه روزلی دي او دوی مکتب کې شامل کړي دي او دوی نسوی استفاده نه ده شوې، نو محکمه صلاحیت لري چې 2 کاله دغه حزانت تمدید کی، یعنی انجلۍ تر 11 کلنۍ پورې، بیا هلک تر 9 کلنۍ پورې د مور سره کیدای سي چې اوسیږي. او همدارنګه کله چې ماشومان 13 کلنۍ ته ورسیږي، پس دغه نه پخپله دوی تصمیم نیولای شي چې وایي چې د مور سره اوسیږو یا پلار سره اوسیږو، بیا دوی آزادي پخپل تصمیم کوي. اما بعضي عوامل دي چې دغه د عواملو په سبب دغه د حزانت حق د مور او پلار څخه سلب کیږي، او په هغه پاره کې هم کېدای سي چې نور خپل خپلوان د رضایت پر اساس دغه حزانه د ماشومانو ځان ته واخلي او ساتنه ته وکړي، او یا که هیڅوک پیدا نشي بیا دولت مکلفیت لري چې د دوی نه ساتنه وکړي. چې دغه موارد چې حزانه د مور پلار څخه سلبولی سي، دا لکه کفر حالت دی چې که د یو مور پلار څخه یو تن کفر تراجی کیږي، نو دا غز نه صلاحیت حق سلب کیږي، او د بل ته یعنی که مور په داسې پیښه کې هغه شوي وي، درګیر شوي وي پلار ته، او که پلار په دغه پیښه کې متهم وي، نو مور ته راجع کیږي. او همدارنګه بل موضوع د مور مجدد ازدواج دی، یعنی کله چې یو ښځه د خپل میړه نه جدا کیږي، سوچ د میړه په عادت کې وي یا میړه نه وکړي نو ماشومان ورسره وي او دغه اذانت حق لري او کله چې میړه وکړي د دوی اذانت حق سلب کیږي او بیرته پلار ته راجی کیږي او بیا نور بس دی چې څوک به یې ساتنه وکړي او همدارنګه مسافرت هم ویل سوي دي چې هغه مور او پلار چې د ماشومانو حسنت لري باید دوی داسې سفر ونه کړي چې د ماشومان حیات ته خطر موجه شي او ماشومان بدون د حسنت یا بی مراقبت پاتې سي. همدارنګه فسق و فجور موارد دی چې هم کورنۍ چې په فسق و فجور کې ژوند کوي نو د کوچنیانو اوسیدل د دوی سره ممکن کوچنیان متضرر کړي یا د په فسق و فجور اموخته کې په اخلاقي لحاظ یا په جرمي لحاظ دوی وروزوي نو د دوی نه اذانت اخیستل کیږي او نور خپل خپلوان ته ورکول کیږي. او همدارنګه یو مورد جنون دی چې کله چې مور یا پلار په جنون باندې واقع شي اذانت حق دی او نه ګرځي او بلته هغه روخ نفر ته هغه روخ نفر ته راجع کیږي. په دې خاطر دی چې یو نفر چې د جنون په حالت کې وي هغه کیدای شي چې ماشوم ته د جسمي لحاظه یا د فکري لحاظه ضرر ورسوي او قانون هیڅکله نه غواړي چې ماشوم ته ضرر ورسیږي نو ځکه د هغه نه د اذانت حق اخیستل کیږي او بلته راجع کیږي.
ډېره مننه معروف صاحب. څه وخت یو ماشوم په حضانت اخیستل کیږي؟
یو ماشوم عموما هغه وخت په حضانت نیول کیږي چې مور پلار یې سره یا جلا کیږي قانونا او یا دا چې مور پلار یې توانایي د دو ماشوم ساتنې نه لري چې یا مریض وي یا مجنون وي یا په فسق و فساد هغه وي اختوی او یا هم کفر ترجو کړي وچ په دغه حالت کې کومور پلر توانه د دین نه لري چې د ماشوم نه حزانت وکړي نو د حزانت حق د دین سلب کیږي او نور خپل خپلوان ته چې په ترتیب سره ما مخکیم ذکر وکړ چې اول د مور مرده د پلر مرده او خپل خور د ماشومان ده پس دغه نه خاله ده امه ده داسې په ترتیب سره د حزانت حق ورته انتقال کیږي او د ماشومان حزانت بیا هم وایم چې د مور سره ډیر افضل او بهتره دی او په داسې حالت کې چې یو بل څوک دغه اجرت د حزانت اخلي د پلار نه او په اجرت ساتي نو په هغه اجر مسل باندې باید مور ته ورکول سي په دې خاطر چې مور ډیر ښه ساتنه کوي د ماشومان نه او د دوی اولنې ګټې په نظر کې نیسي د دوی نه سوء استفاده نه کوي نو مور ته ترجیح ورکړل سوې ده د ماشومان په ساتنه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته غوږیست. کچيري یو پلار په حزانت ورکلسي ماشوم ته نفقه او اجره نه ورکوي په قانون کې پدې اړه سوال سوي دي.
بلې لکه څنګه چې محکمه حکم کوي د دوی حزانت په برکه چې د مور سره وي یا د پلار سره وي پدې حق له پلار کله چې د ماشومان حزانت مور ته رسیږي پلار مکلف کیږي پدې باندې چې باید هغه اجرت یا اجوره د حزانت باید مور ته ورکي او کپلر په دې حق له امتناع کوي د حق د ورکولو څخه یا د اجرې د ورکولو څخه یا دا چې بی بزاحت وي او پیسې نه لري نو کیدای شي چې مور په خپل د خپل ماشومان وساتي اما دغه اجرات یا اجورات د دین یا د قرض په شکل د پور په شکل هغه کې انتقال کیږي دغه نارینه باندې او دغه د ماشومان پلار باید هر کله چې وي د خپل پور ادا کړي.
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په افغانستان کې په حزانت اخصل سو ماشومان وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې عموما میندې او پلارونه دواړه غواړي چې خپل ماشومان څخه ښه مواظبت وکړي او هېڅکله نه غواړي چې دوی سره بیل شي او ماشومان بل چاته حزانت ورکړ سي. همدا موضوع ده چې په افغانستان کې ډېر لږ واقع کېږي حق د حزانت، او خلک هم ډېر اګاهي ورسره نه لري، او خدای نه کرده که کله کورنۍ د اختلافونو له امله سره جلا کېږي، یعنی مور و پلار سره جلا کېږي، نو میندې ډېر ښه ساتنې کړي دي د خپل ماشومانو سره، حتی هېڅ بل واده یې نه دي کړي، خپل ماشومان یې په ښه توګه ساتلي دي، ولو که دغه حجورت د حزانت ورته رسېدلی دي که نه ده رسېدلی، د خپل ورونو یا خپل د شخصي درۍ یا د کار په کولو سره هغه ګټه یې چې لاسته راوړي دي، خپل اولادونه یې ساتلي دي او د ښه تربیه او ښه ادب او ښه جسمي ودې نه دا ماشومان همیش برخوردار.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ پیل کوو د دې اونۍ په خبرونه. په روانه خبرونه کې له هغې قابلې سره غږېدلې یم چې په ځینو نامنو ولایتونو کې د قابلو د روزنې مسؤوله ده، مختلفو ولایتونو ته سفر کوي، کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپلې لورګانې د قابلو په پروګرام کې شاملې کړي، او په دې نږدې وختونو کې په نړیواله کچه د غوره قابلې لقب هم ګټلی دی. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د دروغ ویندو وژنه د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ویلي ناپیژاندو وسلوالو د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې درې خویندې چې لغره نه یې چونه راوړله وژلي دي. د انتخاباتو لپاره د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه وشوه. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې ویلي چې د کورنۍ او چارو وزارت باید د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د خزینه پولیسو شمیر زیات کړي. د دې شبکې غړیو په یوه غونډه کې ویلي چې دا کار به نه یوازې د درغلیو په مخنیوي کې مثبت تمام شي، بلکې په انتخاباتو باندې به د خلکو باور لا نور هم زیات کړي. د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کړه چې اوس مهال 3000 خزینه پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي. په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور سوځولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي یوه ښځې په دې تور نیولې چې خپل لور یې ژوندی سوځلې، او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیسو ویلي یاد انجلۍ په لاهور کې وژل شوې او مور یې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپلې 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او ورته یې اور ورته کړ.
قدرمنو اوریدونکو، شکیلا بیدار هغه میرمن ده چې زده کړې د قابلګۍ په برخه کې کړې دي، او اوس په همدې رشته کې د لسانس تر کچې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. نوموړی له 15 کلونو راهیسې د میرمنو د روغتیا په برخه کې په مختلفو ولایتونو لکه پکتیکا، میدان وردګ، لغمان او کاپیسا کې کار او فعالیت کړی، او اوس هم په دې برخه کې د ناروې د کمیټې لخوا په لغمان او کاپیسا ولایتونو کې د نرسانو او قابلو د پروګرام مسؤوله ده. نوموړی په دې پروګرام کې په سیمه ایزه کچه نرسانې او قابلې روزي. میرمن شکیلا وایي دی په مختلفو ولایتونو کې د میندو د تعلیم او صحت په برخه کې فعالیتونه کړي دي.
موږ فعلا د کاپسا او د لغمان په ولایت کې د قابلګي او نرسنګ پروګرامونه لرو. د قابلګي او نرسنګ پروګرام د هغه چالشونه او مشکلات چې د افغانستان میندې ورسره مخامخ وو، ساتمې وزارت دا کوشش وکړي چې باید ولایت کې د قابلګي او نرسنګ پروګرامونه ایجاد کړي ترڅو د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه کړي. ما ډېر ولایتو لکه پکتیکا، میدان وردګ، کاپیسا، لغمان د میندو د تعلیم، د آموزش او د صحت په اړه ډېر فعالیتونه مې کړی دی.
اغلی شکیلا بیدار وایی دی دیر کلونا پا کلی که جواند کرده او دی خسر کورنه هیچ اجازه نور کوله. ورطویل بای چی مکت شرم دی چی تل کور به هر کار وکده. خدا چی دی دی خلکو زرون لاست راوڑل او دی خلکو به همکاره خپل کورنه تا قناعت ور کرد. وسی کورنه هم پر افتخار کوی.
کلی چی ما خپل تحصیلات ختم کرد و زواده شم تقریبا اتو کل نزیاد از پا کور کم و اغوی اصلا اجازه نور کول. او پا دی وقت دی کلو دی باندو خلق پویده چی ما دغه مسلک ویلیده. او کله چې هغوی ته یو مشکل را پېښېده زموږ کور ته به راتله او زما خسر ته ولېورون ته به ویل چې کیدای شي تاسو دغه کس موږ ته دا مرسته وکړي. او کله وخت زه به تلم او دوی د هغوی مشکل مې حلول او د جامع اعتبار او اعتماد ما ترلاسه کړم. په ډېر زحمت او تکلیف سره هغه سپینګیری او هغه اشخاص چې په کلي کې بانفوز وو هغوی سره ما خبرې وکړې چې زه دغه ستونزې سره مخامخ مه تحصیل مې کړی دی، درس مې ویلی دی، مګر بیا هم زما کورنۍ ما ته اجازه نه ورکوي. هغوی وکولی شول چې زما کورنۍ ته قناعت ورکړي. کله چې ما د کور نه بهر کار وکړ او د خلکو د احترام وړ شوم، کورنۍ هم په دې پوه شو چې یعنی دوره وخت موږ ډېر اشتباه کړی چې دا موږ په کور کې کینولې دي. یو وخت چې ما ته د امریکا سفر برابر شو هغه وخت هم ما هیڅ جرأت نه کړ چې څنګه زه کورنۍ سره شریک کړم. کله چې ما وویل خوشبختانه هغوی راته وویل چې هغه کار چې تا د پیشرفت زمینه برابروي او ته پیشرفت کوې موږ هیڅ ستونزې نه لرو.
میرمن شکیلا د خپل کار د لومړی وختونو یادونه کوي. وایي دا چې کله لومړی ځل ولایتونو ته لاړه څوک نه حاضرېدل چې خپل لورګانې د قابلګۍ په پروګرام کې شاملې کړي. دا به کور په کور ګرځېدله او شاګردانې به یې جذبولې. د ډېرو سختیو تر ګاللو وروسته یې د خلکو اعتماد ترلاسه کړی دی.
کله چې په میدان وردګ کې کار کول هغه وخت و چې اصلا کورنۍ خپل لورګان یا میندو ته اصلا اجازه نه ورکول چې د کور نه باندې کار وکړي. او موږ هم په ډېره زیاته مشکلات څخه کور په کور موږ ګرځېدو او دا هم کوشش کول چې موږ شاګرد پیدا کړو، تربیه کړو او بیرته د خلکو خدمت ته وړاندې کړو. یعنی موږ چادري په سرول او دروازه په دروازه موږ ګرځېدو. متاسفانه بعضې خلک یا زیاتره ماشومان پوهېده چې دا خط بل ځای راغلی دی په تیږو موږ استقبالول. خو خوشبختانه چې بیرته هغه وخت رسیده چې هغه خلک بیرته راتله او زموږ د دفتر دروازې ټک ټک وهل چې زما خور یا زما مور یا زما نکره غواړي دغه پروګرام تعقیب کړي او واسطه کول چې دغه کس دونه مکتب ویلی دی او ضرورت لري چې دا قابله شي. دا زما یو غټه او جالبه خاطره وه چې هغه وخت موږ خپله دروازه په دروازه ګرځېدو بیرته جامه چین شو خلک موږ ته به راتله.
په لورو پرتو سیمو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نو همدا علت و چې میرمن شکیلا تصمیم ونیو چې ولایتونو ته سفر وکړي.
کله چې وزارت ساتمه دا تصمیم ونیول چې دغه پروګرامونه باید لرې سیمو کې یا ولایتو کې باید ایجاد شي، هدف د دې دا و چې موږ څنګه کولای شو چې میندو دغه باکیفیته خدمات، صحي خدمات ته دسترسی ولري. او اوس هم زموږ هدف همدا ده چې موږ څنګه کولای شو میندو ته خدمت وکړو. موږ څنګه کولای شو د هغه میندو چې حق او حقوق یې صحت ده چې څنګه صحت ترلاسه کړي، څنګه باید تعلیم وکړي، څنګه باید آموزش وکړي. او موږ دا کوشش کوو چې دغه غټه ستونزه چې د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه موږ څنګه هغه ټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com میرمن شکیلا وایي ولایتونو ته سفر او هلته کار کول اسانه خبره نه ده او په دې برخه کې ډېرې ستونزې لیدلې. آن یو ځل پرې حمله هم شوې وه. خو د میندو مشکلاتو ته په کتو دا حاضره ده چې دا ټولې ستونزې په ځان تېرې کړي او میرمنو ته د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
کله چې پکتیکا خواته روانه وم واقعا هلته هم ممانعتونه وو. دا هم ما واورېده چې بعضې خط ماته ویل چې دلته کسان وایي که څوک دا پروګرام شروع کړي کیدای شي موږ هغه د منځه ویسو. له بده مرغه نه چې یو ورځ زه کابل ته را روانه وم، زما موټر د طالبانو د حملې لاندې راغی چې زما موټروان هلته زخمي شو. موږ په ډېره ستونزې سره موږ ځان غزنی ولایت پورې ورسولو. چې پکتیکا ته لاړم او ما وکولای شو چې هغه سپینګیرو سره چې نفوذ لري په جامعه کې یو جلسه هغه سره مې برگزار کړ او هغه ته ما خپل نیت او خپل هدف مو خو بیا په ډیره مشکل باندې موږ کولای شو چې سلوریش کسان شاګردان موږ خپل پروژې لپاره خپل پروګرام لپاره کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغه راز شي او دغه پروګرام مخې وسی کله چې هغه راغی په اول قدم کې موږ دغه کلچر او انانات موږ مراتب موږ خپل ځان دغه کلچر ته برابر کړ کله چې زموږ د پروګرام یو څو میاشت تیر شو موږ هم د خپل شاګردان د کورنۍ د خوانه موږ توفی او جایزه ترلاسه کول چې اصلا موږ بل فکر کړو او تاسو هدف بل شي ده کله چې موږ د پروګرام یو کال تیر شو تقریبا اضافه تر سلویخ تر خوستون موږ د کیلو د باندو نه موږ ترلاسه کړ هغه پروګرام چې موږ پکتیکا کې تطبیق کړ اولین پروګرام د قابلیت پروګرام وو چې خوشبختانه اوس دوی پروګرام هم شروع شوې ده هغه شاګردان چې زوږ فارغ شو اوس موږ شاګردان هلته استادان دي
اغلی شکیلا د قابلیت د روزنې د پروګرام د موثریت په اړه وایي په تیر څو کلونو کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه وه خو د دې پروګرام په پلي کولو سره دا کچه ډیره راټیټه شوې ده
کوم اوس په مقایسه کو 2002 کال کې چې هغه وخت سر شوې وو لیدل شوې وو چې تقریبا په 3000 کې شپاره سو د میندو مړینې کچه وو خوشبختانه کله چې په 2003 کې دا سړنه بیا او شو ولیدل شو چې هم دغه پروګرامونه سونه مسر تمام شو چې دغه کچه د شپاره سونه تر 322 لري شو
میرمن شکیلا زیاتوی زما یوازنی هدف دا دی چې میرمنو ته د صحت په برخه کې خدمت وکړم د زده کړو او ښه ژوند زمينه ورته برابر کړم کله چې میرمن شکیلا په کلی کې ژوند کاوه او خپل هم له ګڼستون سره مخ وا خو بیا یې هم له میرمنو خپل مرستې نسپمولې او تل د هغوی په خدمت کې و د همدغو خدمتونو له جملې د خپل یوې جالبې خاطرې یادونه کوي
تقریبا سالور کال مخکې هغه وخت چې خپل مې استقم درلود او سبا ورځ زموږ دروازه کې د کله چولارم اوملته چې دوه جنکه ولر دی او ما ته وزر کوي چې خلاجان راشه زما مور دغه سي نیمه لار کې مور مولادت کړی دا خو هغه وخت ما ځان ته ورده چې خپل ځنا جوړه ومه ما غم ده هغه جنکه چې ما حالت ولیدل اصلا ما ځان ته فکر نه کړ چې په کوم حالت کې ما لار ما اوملته چې واقعا مور ډیره خزات خونځي دلوده او ام کوم شغه مور ته مرسته وکم هغه پلان سنته مور ته اوټ کړ سړي مور ته چالان کړ د مور وضعیت نارمل شو نو قبلګن هر چی ته چې خپل حالت خپل وضعیت
میرمن شکیلا د خپل هڅو او فعالیتونو په خاطر سکهال په نړیواله کچه د شلو هیوادونو په سطح د کال غوره قابله وټاکل شو او جایزه یې ترلاسه کړه
وزارت خارجه د سویډن او آی سی ایم یاد قابلګانو بینالمللي انجمن د 2015 کال کې دوی ابتکار درلود چې موږ څنګه کولای شو قابلګان تحسین او تشویق کړو چې په 2015 کال کې یوګاندا او کولای شو د افتخار ترلاسه کړي او د 2016 کال کې زموږ دفتر او د قابلګان انجمن دغه ټول زمونږ سره راوړنه هغه سره شریک کړ او هغه په سویډن او آی سی ایم کې یو کمیټه درلود چې د ټول مملک همدغه استرالو نو داکومنت هغه ته رسیده او هغه کله چې ارزیابي وکړ خوشبختانه ما کولای شو دا جایزه ترلاسه کړم
درنو اوریدونکو هغه جونې یو میرمنه چې د قابلیتګي یو نرسنګ په پروګرامونو کې درس وایي باید هغو کلیو او باندو ته چې میرمنه پکې صحیح خدماتو ته ضرورت لري لاړ شي او هلته مایندو ته با کیفیت صحیح خدمات وړاندې کړي اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لورو پرتو سیمو کې لاړ صحیح خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خاتوسی
وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د دردمن Okay.
جہاں